دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
سلام درنو اوریدونکو، زه سید سلیمان آشنا يم او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یوناما یو تازه راپور کې ویلي سره لدې چې د افغانستان په مابسونو کې د شکنجه کچ درې سلنه کم شوی، خو لا هم د بندیانو حقوق له پامه غورځول شوی دی. یوناما اداري ویلي دا راپور د افغانستان د څلورشتو ولایتونو په درې شپږو مابسونو کې د شپږ سوه شپږ پنځوس بندیانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی چې په کې پنځه سوه پنځه شپږ نارینه وو، شپږ میرمنو، دوه اتیا هلکانو او درې نجونو مرکې کړي دي. د راپور موندنې ښیي چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شوو نږدې نیمایي کسانو غوښتل شوي چې هغه سند لاسلیک کړي یا ګوته پرې ولګي چې دوی یې په محتوا نه دي خبر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وخته د یوناما د راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګه د آلمان د بهرنیو چارو وزارت لغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي یو په افغانستان کې د ناټو وتل باید د افغانستان د حکومت او طالبانو په خبرو اترو کې پرمختګ پورې اړه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویلي هر کله چې د سولې خبرو نتیجه ورکړه ناټو باید خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. یو شمیر وکیلان په دې باور دي چې حکومت، طالبان او ناټو د سولې لپاره هڅې نه کوي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان حکومتي چارواکو د سې شنبې په ورځ په تاشکند کې په یو غونډه کې د مزار، کابل، پیښور د ریل پټلۍ د لارې نقشه او پلان لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ریل پټلۍ په جوړېدو سره به د سیمه ایزې همکارۍ د پراخولو په برخه کې یو مهم ګام واخیستل شي او د افغانستان له لارې به منځنۍ آسیا د سویلی آسیا سره د نښلولو ګډه هیله په واقعیت بدله شي. په بیان کې د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر سردار عمرزاکوف له قوله راغلي دي چې نوموړي د مزار، کابل، پیښور د ریل پټلۍ پروژې پلي کول د روانې پیړۍ یو مهمه او تاریخي پروژه بللې او ویلي دي چې د دې پروژې پلي کېدل به په منځنۍ آسیا کې د اقتصادي پرمختګ امکانات برابر کړي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې خبر ورکړي چې د نیمروز ولایت په کمال خان بند کې د اوبو د ذخیره کولو بهیر پیل شوی دی. د کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري او په 1945 کال کې د جوړولو کار پیل شوی و، خو د نامنیو او ځینې نورو لاملونو او سیاسي تحولاتو له امله یې د جوړولو کارونه ځنډیدلي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکو چې کمال خان بند د افغانستان یو ستره او ملي پروژه ده او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا یې چارې بشپړې او د اوبو ذخیره کول یې پیل شو. دغه بند ګاونډي هیواد ایران ته د هلمند په سیند پر بهیدونکو اوبو جوړ شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پرځې څو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې لمخې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مهاجرت د محدودیت پالیسی لمنځه وړي. د نوي فرمان لمخې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د جلا کړل شوو فامیلونو یو ځای کېدل هم شامل دي. د فرمان د لاسلیک په وخت کې جمهور رئیس بایدن وویل زه نوي قوانین نه جوړوم، زه بد اصول لمنځه وړم. دواونه مخکې د خپل ریاست پیلولو په لومړنۍ ساعتونو کې بایدن د ترامپ لخوا په سرحد کې دغه دیوال جوړولو کارم بند کو چې 14 میلیارډ ډالر پرې لګښت راتلو او وروسته یې هغه د اوږدې مودې ځنډیدلې هغه پیشنهادي قانون کانګرس ته ولیږو چیرته چې قانون جوړونکي د مترقي وکیلانو ترمن چې د مهاجرینو د تابعیت ورکولو منتظر دي او محافظه کار وکیلان چې د غیر قانوني مهاجرینو د منع کېدو غوښتنه کوي پرې د اوږدې مودې راهیسې چنجالو. د ایرانیانو یوې منتقدې ډلې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن نه غوښتنه کړې چې په ایران کې د هغوی په خوښه د مترقي دیموکراسۍ ملاتړ او د بشري حقونو درناوی وکړي. دا هغه مسائل دي چې د بایدن حکومت پرې د خپل کار په لیدو د پیل په ورځو کې چوپ دی او ټول پام یې د ایران د اټومي فعالیت مخنیوي ته کړی دی. په یو سرخلاص لیک کې چې د فبروري لومړۍ نیټه پرې لیکل شوی په انګلیسي ژبه دا لیک د امریکا غک فارسی ژبه څنګه تسپارل شوی. په دې لیک کې په ایران کې مشتو اته دیر فعالانو د جنوري په شلمه د بایدن د جمهور رئیس کېدو مبارکي ورکړې او د بایدن له حکومت نه یې هیله کړې چې د ایران په تړاو په خپل پالیسی کې د هغوی څو غوښتنې ماده نظر ونیسي. په دې غوښتنو کې د عدم تشدد للارې د ایران د مذهبي حکومت په ځای د یو مترقی ولسواک نظام حاکمول شامل دي چې د آزادو او عادلانه ټول پښتنو للارې وشي او د ایران په حاکمه ملایانو تر اخیری کچې سیاسي، ډیپلوماټیک او مالی فشار راوړل شي تر څو تبدیل شي. بیا یې دې ته اړ باسي چې بشري حقوقو ته په درناوي کې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه د فبروري په 3مه رسمن خپل صحی کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین تطبیق کو. د کووید 19 لامل په پاکستان کې د ډیرو تشخیص شوو او مړینو د مخنیوي لپاره چيتي هڅې پیل شوې دي. تر دې یو ورځ مخکې پاکستان د چینایي شرکت سینو فارم لخوا جوړ شوی واکسین د بیجینګ نه وارد کو چې چین ورته 500,000 د مرستې په توګه ورکړی دي. پاکستان په پام کې لري چې د کال تر ختمېدو پورې خپل 80% نفوس ته چې د کووېټ 19 ناروغي د خطر سره مخامخ دي دا واکسین پرې تطبیق کړي. په پاکستان کې تر اوسه په کورونا وایروس تقریبا 12,000 کسان مړ شوی او تر 500,000 پرې اخته دي. نن چهارشنبه د اکسفورد پوهنتون په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې د همدی پوهنتون او د استرازینیکا شرکت لخوا د کورونا وایروس ضد جوړ شوی واکسین دو په درې د وایروس ته انتقال مخنی ولیدل. دا څېړنه دویم ځلی کتل شوې نه ده، خو د برېټانیې د روغتیايي چارو وزیر مات هنکوک بی بی سی ته ویلي چې دا څېړنه ښه خبر ده. په دې واکسین هغه وخت انتقادونه پیل شو چې کله د اروپا نورو هیوادونو او ځنو چارواکو په دې وروستیو کې په زړو خلکو د دې واکسین د جانبي عواقبو په اړه د دقیقو معلوماتو نه لرلو له امله انتقادونه وکړل. او د میانمار یا برما په ګڼمیش تخار یانګون کې خلک وی په پام کې لري چې د پاوز د کودتا په ضد یو ځل به نن شپه د دیګونو او سمڅیو په ټنګولو خپل مخالفت څرګند کړي. په یانګون او د میانمار په نورو خارونو کې خلکو د خپل کورونو دروازو او برندو تراوتلې دي یا د خپل کورونو دننه د مدني حاکمیت د پارناستي چې د آن سان سوچی لخوا هڅول شوی. آن سان سوچی د 2014 کال رئیس د میانمار منتخب ملکی مشره کودتا په داسې وخت کې وشوه چې د میانمار منتخب استازو د نوی پیتاو ایالت په مرکز کې د نوی پارلمان عمومي مجلس ته تیاری نیو. پوز ویلی د حکومت نیول زکه ضروری وو چې حکومت د 3 نومبر په میاشت کې د درغلي او پاړه د پوز خو وړاندیزونه او موندنې بی اهمیت وګڼلې. په دې ټاکنو کې د آن سان سوچی ګون د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې وي. داو د دې سات خبره.
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان ولسی جرګه د آلمان د بهرنیو چارو وزارت له هغه څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د ناتو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو په خبر اترو کې پرمختګ پورې اړه ولري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې وروسته له هغه چې د سولې خبرو نتیجه ورکړه ناتو باید خپل عسکر وباسي. پاکلی په موقع د لیمینیازی رپورټ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سولې پروسه کې نه یوازې دا چې طالبان او افغان حکومت اساسي کار نه دی کړی، بلکې ناتو او نورو هیوادونو د سولې لپاره صادقانه کار نه دی کړی او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې هڅې کړې دي.
نور هیوادونه د امریکا نه تر ناتو او تر اسلامي مملکت او تر همسایګانو پورې دوی هغه صداقت او هغه رښتینولۍ چې ضرورت و چې د سولې په لارې کې موږ سره بدولې دوی هم نه درلود. په دې معنی چې هر ملک هر هیواد د خپل د اهدافو او د ګټو لپاره په دې ګلاس وهلی.
حکومت هڅې کړې دي، مشورې کړې دي، خپل آیات دوه ته استولې دي تر اوسه پورې، اما د څه خاص چشمګیره څه چې موږ توقع درلود له افغانستان خلکو توقع درلود هغه یو خاص شی مونه دی درست پرې پکښې لیدلی.
د ولسی جرګې او شمېر نورو غړو د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي دي د ناټو ځواکونو وتل باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ پورې اړه ولري.
تر هغه وخته پورې چې د ناټو خصوصا د امریکا هغه ستراتیژي هدف دلته لري هغه تر سره شوی نه وي دوی په افغانستان کې وي. یعنی اوس د سولې خبرې روانې دي، د افغانانو ترمنځ خپل منځي مرکه روانه ده، کله چې یو څه مثبت نتیجه ورکی، دوی به پلان ونیسی او د افغانستان نه به ورور کمیږي.
خو زه فکر نه کوم چې متحده ایالاتونه دې وړاندې تر دې چې د سولې پروسه تر یو بریده کامیابه او تضمین سي د دې ووځي. هر کله چې متحده ایالاتونه له افغانستان څخه وتل، ناتو په اتومات ډول تر دې وړاندې ووځي.
بلخوا حکومت وایي چې کابینه د سوارلسوم مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده د بدلونونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره منظور کړی ده.
خوشبختانه امروز در کابینه افغانستان ای بودیجې جدید منظور شو.
لانی کمر غنن په کابینه کې نوی بودجه منظور شو او سبا یا شنبه به ولسی جرګې ته ولېږل شي او هله لرو چې په نوی اونۍ کې وکیلان تصویب کړي.
اوله هفته آینده به تصویب نمایندگان با عزت مردم افغانستان برسه.
د معلم، د سرباز او د مامورین او د متقاعدینو هغه کسان چې ماشونه ډیر زیات کم دي، د نورو نه چې جګ جګ ماشونه اخلي، حداقل دوی ته باید تقسیم شي.
ولسی جرګې 2014 کال د بودیجې طرح رد کړی ده او لا هم په دغه کال کې د ملکی مامورینو او امنیتي سرتیرو د معاشاتو پر لوړېدو ټینګار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو په تاشکند کې د اوسپنې د پټلې لارې د دریو هیوادونو د نښلولو د لارې نقشه او پلان یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به د منځنۍ آسیا د جنوبی آسیا ترمنځ اقتصادي همکاري ډیره پراخ شي. تر اوسه لا د دې پروژې د پایلې ته نه ده معلومه. په دې اړه په مکه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان لوړ پوړو چارواکو د سیشمې پورس په تاشکند کې د اوسپنې د پټلۍ د لارې د درې هیوادو د نښلولو نقشه او پلان په یوه غونډه کې لاسلیک. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پتمر د دې سند لاسلیک د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراخېدو په برخه کې یو ستر ګام په توګه یاد کاوه، ویل چې د دې پروژې په تمویل کې به د افغانستان نړیوال شریکان مرسته
وکړي.
نن موږ د مزار شریف، کابل او پېښور د لوی لارې د پلان او جوړولو په برخو کې یو ډیر مهم قدم اخلو. نړیوالې مالی ادارې زموږ د ګواښون کې خو هیله لرون کې سفر د پرمختګ او هوساینې په برخه کې د ډاډ وړ شریکان دي.
هغه وړاندې د امریکا د پرمختیایي نړیوالې ادارې USAID، نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د اسلامي هیوادو د بانک څخه افغانستان سره په تیرو شل کلونو کې د مرستو له امله مننه وکړه. په دې غونډه کې د ازبکستان د صدر اعظم براسل سردار امور زاکوف او د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي عبدالرزاق داود هم برخه لرله. اوس مهال په افغانستان کې په مجموعي ډول د 241 کیلومتر په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ په ځینې سرحدي ولایتونو بلخ، فاریاب او هرات کې شته دي، چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران د اوسپنې پټلۍ د افغانستان دننه سرحدي سیمو سره نښلي. تر اوسه لا د دغه پروژې د کار د پیل نیټه نه ده معلومه او هم د پروژې لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو په هکله جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د اداري عمومي رئیس محمد یما شمسوی چې دغه پروژه د دې ادارې په لومړیتوبونو کې شامله ده.
اولین بحث است چطور ما بتوانیم که شبکه خط آهن
لومړنی بحث داره چې څنګه موږ د گاونډیانو د اوسپنې پټلۍ د افغانستان له نږدې سرحدي بندرونو سره وصل کړو. دوهم دا چې نږدې سرحدي بندرونه د نږدې ښارونو سره لکه د حیرتان بندر، د مزار شریف ښار سره مو چې وصل کړ. همداشان تاسو شاهد وئ چې اقینه مو د اندخوی سره ونښلوله. له خاف څخه پټلۍ هرات ښار په لور راوړو دا اساسي پالیسي ده. زموږ راتلونکي پلانونه را روان کال چې په مخ کې دی، سږ کال که زموږ مطالعه او ډیزاین بشپړه شي، د کندهار، سپین بولدک، د تورخم پېښور یا تورخم جلال آباد او د شیرخان بندر کندوز زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د ادارې د معلوماتو له مخې دا اداره په پام کې لري چې د 5300 کیلومترو په اوږدوالي باندې په افغانستان کې د شمال او ختیځ او د لویدیځ او جنوب ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ یوه ملي شبکه چې افغانستان به د خپلو ټولو ګاونډیو سره ونښلي جوړه کړي. دا اداره وایي چې تر اوسه د 3300 کیلومترو په اوږدوالي باندې د اوسپنې پټلۍ د شبکې د جوړېدو امکانات مطالعه شوي دي. یما شمس وایي چې افغانستان په 15 پړاوونو کې د ګاونډیو او دننه په هېواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پلان ترتیب کړي
چې دالیز اولی شان از
لومړنۍ دالیز د مزار شریف څخه تر هرات پورې دی چې سرحدونه له فرعي لارو سره نخلول کیږي. دوهم دالیز د هرات څخه کندهار ته او دریم دالیز د کندهار څخه تر کابل پورې، څلورم دالیز د مزار شریف څخه تر جلال آباد پورې دی او پنځم دالیز د کانونو د سکتور د وادي دالیز دی.
مدني استه
تخفری چارو کارپوهان د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د غځولو پروژه د جنوبي او منځنۍ اسیا د نخلولو په برخه کې یو مهمه پروژه ګڼي او وایي چې دغه پروژه په تکمیلي دوبه په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته شي. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدي وایي چې په دې پروژه کې نه یوازې دغه درې هیوادو ګټه ده، بلکې ټوله سیمه به ترې ګټه پورته کړي. خو ښاغلی محمدي وایي چې د افغانستان په حدودو د وسپنې د پټلۍ غځول یو ستونزمن کار دی چې ډیر وخت او زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
زه فکر کوم دغه پروژه ډیره زیاته مهمه ده او برعکس د نورو پروژو لکه ټاپي یا کاسادیار لسوه چې پاره کې د یو اړخ ګټه ډیره زیاته دی نسبت د بل اړخ نه او د ټولیزه علاقمندي پکې نشته ده. دغه پروژه کې ټولیزه علاقمندي موجوده ده.
هغه وی چې په پاکستان او ازبکستان کې بیا لوړاندې د وسپنې پټلۍ شبکې شته دي چې دا کار د پروژې په چټکېدو
برسته کولیش. چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره د کانکور د ازموینو په پروسه کې د هر اړخیزو اصلاحاتو خبر ورکړي او وایي چې په دغه پروسه کې د مفسدو کړیو او زورواکو د مداخله مخه نیول شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه په کانکور کې اصلاحات تاییدوي، خو وی لا هم د دغه پروسې په اړه شکایتونه شته او باید پکې بشپړ شفافیت رامنځته شي. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې رئیس پوهاند عبدالقادر خاموش د چهارشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په تیرو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې سیمه ایزو زورواکو او مفسدو کړیو د کانکور په ازموینه کې مداخله کوله چې اوس یې مخانیول شوې ده. ښاغلی خاموش د کانکور د ازموینې په پروسه کې هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبر ورکړ او ویل چې د اصلاحي اقداماتو په نتیجه کې اوس هیڅوک نشي کولای چې په دغې پروسه کې مداخله وکړي. خو هغه وویل چې اوس هم په یو شمېر خصوصي کورسونو کې د طب پوهنځي ته د کامیابولو په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي او زیاته کړه
هیڅ کس نه میتونه که بازار، هیڅ کس نه میتونه با پول،
هیڅوک نشي کولای چې د زرو او پیسو لارې له دغې ادارې څخه د کامیابۍ نتیجه ترلاسه کړي. که چیرې څوک په دې برخه کې شواهد وړاندې کړي چې کوم کس د پیسې ورکولو له لارې بریالی شوی، زه د دې ادارې د مسؤل په توګه حاضر یم چې محکمې ته لاړ شم او ځواب ووایم او په جرأت سره وایم چې زما ګرانو هیوادوالو، خویندو او ورونو، پام چې ونه غولېږئ.
هموطنان عزیز ما، خواره برادر ما، فریب کلاهبردارانه نه خورین.
ښاغلی خاموش دغه راز وویل چې پخوا به یو شمېر کسانو د بل چا پر ځای د کانکور ازموینه کې ګډون کاوه، خو اوس پروسه بایومیتریکي شوې او هیڅوک نشي کولای چې د بل چا پر ځای ازموینه ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه د کانکور د ازموینې په پروسه کې د اصلاحاتو او شفافیت راوستل تاییدوي، خو وایي چې لا هم په دې برخه کې شکایتونه شته دي. د دغې جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د ازموینو ملي اداره باید په دې پروسه کې بشپړ شفافیت رامنځته کړي.
اوس په دې ارتباط باندې د ګرانو هیوادوالو شکایتونه تر ډیره حده پورې کم شوي دي او موږ په دغو کمو شکایتونو هم قناعت نه کوو او مسؤلین دې ته رابولو همیش چې دوی باید په خپلو چارو کې سمون راولي. هغه تخنیکي یا نورې تېروتنې چې لا هم تر اوسه پورې په چارو کې شتون لري هغه باید تصحیح، اصلاح او ټولو ته د قناعت وړ وګرځوي.
د افغانستان د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو په اساس په 1499 لمریز کال کې د 12 ټولګي کابو 198,000 فارغانو د کانکور ازموینې لپاره نوم لیکنه کړې وه چې له دې شمېرې څخه باندې 115,000 کسانو په دې ازموینه کې ګډون وکړ او 102,000 او 568 کسه د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شول. دغه ادارې ویلي چې په بریالي شوو کسانو کې کابو 6.5% نجونې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د مهاجرت په موجوده قوانینو کې د بدلونونو راوستو په منظور څو اجرایه فرمانونه صادر کړی دي. په دې اړه د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د خبریالې د رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه نه واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه په ورځ د مهاجرت په باب د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو د ختمولو او د مهاجرت په قانون کې د اصلاحات راوستلو او اصلي کولو په خاطر اجرایه فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن په خپل لنډ وینا کې ویل چې حکومت به د لاتینې امریکا د هغو کډوالو کورنیو د غړو ته ځای کولو لپاره کاري ډله جوړه کړي چې متحده ایالات ته په غیر قانوني توګه د راوختلو په وخت یو له بل نه جلا شوي وو.
Of the previous administration that literally, not figuratively, ripped children from the arms of their families, the mothers and fathers at the border, and with no plan.
والو چې په دیاله د بخوانی ادارې د ملي آر او شرم هغه پالیسی نور پایته ورسو چې په نتیجه کې کم کې ماشومان د خپل مندو او پلرونو له ګوګل نه په سرحدي علاقو کې په زور جلا شوی. همداراز ښاغلی بایدن په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه د اخستلو په موجوده قانون باندې له سره د ارزیابۍ په اړه او هم د موجوده حقوقي سیستم د اصلاح کولو په غرض اجرایه فرمانونه صادر کړل. ښاغلی بایدن ژمنه کړې چې هغه قوانین به فسخ کړي چې د پخواني حکومت په دور کې نافذ شوي وو. د دې فرمان له مخې به د متحده ایالاتو د مهاجرت د ادارې چارواکي د هغو کډوالو پر دوسیو باندې له سره غور کوي چې د لاتینې امریکا هیوادونه د مکسیکو د سرحد په لاره متحده ایالات ته د سیاسي پناه د حاصل په غرض باندې راوختي وو. بایدن د ادارې دغو اقداماتو د مهاجرت طرفداران خوشاله کړي دي، خو هغوی وایي چې له حکومت نه په دې ارتباط د نورو کوټولو اقداماتو توقع هم کوي. ښاغلی بایدن دا وروستي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړي دي چې د متحده ایالاتو د جنوبي سرحد په غاړه د لاتینې امریکا په زرهاو مهاجرین د خپل سرنوشت انتظار کوي. له تقریبا تیریو کال نه منتظر دي. پخواني جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت په څلور کلنه دوره کې هغه شپږ شپېته زره کډوال بیرته مکسیکو ته ولېږل چې په متحده ایالاتو کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي وو او ځینې کورنۍ یو له بل نه جلا شوې. د ټرمپ د حکومت په دوران کې لږ تر لږه 5500 کم کې ماشومان چې د خپلو میندو او پلرونو له ګوګل نه په زور جلا شوي وو. په داسې حال کې چې یو زیات شمېر یې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، 600 ماشومان اوس هم د خپل سرنوشت په انتظار دي. ښاغلی بایدن د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو په غرض کانګرس ته یوه قانوني مسوده د غور او بحث لپاره لیږلې وه. لبل خوا د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د یو کانکریټي امنیتي دیوال جوړول چې د ټرمپ ادارې خپل غټه کارنامه ګڼله، ښاغلی بایدن په پروژه باندې د دوه میاشتو لپاره د کار د ځنډولو امر کړی دی. جمهور رئیس بایدن الیجاندرو مایورکاس چې مور او پلار یې اصلا له کیوبانا متحده ایالاتو ته هجرت کړو د کورنی امنیت د نوي وزیر په توګه نومولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د متحده ایالاتو سرحداتو او د مهاجرت د ادارې سرپرستی په غاړه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا سنا مجلس روانه میر د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دومره تاریخي محاکمه پیلي. په دې محاکمه کې رای گیری کیږي چې آیا ټرمپ د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ماڼۍ د بلوا په هڅولو کې ګرم وګڼل شي او کنه. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
څونه وړاندې مظاهره کوونکو له همدې دالې څخه پر پولیسو یرغل وکړ. د اساسو د مجلس دیموکراتانو د جنوري په 15مه نیټه د اساسو مجلس ته د محاکمې مسوده ولېږله. د غیر مخیه په پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رسمن دا تور لګولې چې مظاهره کوونکي په دې ناسمو اداګانو باندې وپارول چې د تیر کال د ټاکنو نتایج غلا شوې دي.
موږ به هیڅکله له هڅونه لاس ونه اخلو او هیڅ وخت به ماتې ونه منو.
په ټول امریکا کې یو سلو شپېته کسان د جنوري د شپږمې د محاصرې په تړاو نیول شوي او له سلګونو نورو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کورنۍ افراطیت تهدید اوس هم جدي او عاجل ګڼل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د کالیفورنیا یو کس په واشنگتن کې د ودانۍ د منفجر کېدو د طرحې د کاغلو په تور نیول شوی دی.
And Trump must be charged.
Trump باید محاکمه او محکوم شي. څو په آینده کې هیڅ جمهور رئیس فکر نه کوي چې د پاتسون او تمرد لپاره تحریک کول سم کار دی.
له بل وا دقیقا نیوونه ورسته کله چې ترامپ جمهور رئیس او د امریکا د استازو مجلس د 202 د شو موافق او یو سلوونه وی مخالف رای باندې پریکړه وکړه چې هغه محاکمه شي. یو شمیر جکپور جمهور غوښتونکو هم په توضیحوالو کې د ترامپ وندا تایید کړ.
The mob was fed lies.
خلک په دروغو پارول شوی و. هغه د جمهور رئیس او نورو ځواکمنو خلکو په واسطه تحریک شوی و.
د دې لپاره چې جمهور رئیس مجرم وګڼل شي په سنا کې له درې څخه دوه برخې رای پکار دي. که فرض شي چې ټول 50 دیموکراتان د هغه د مجرم ګڼلو لپاره رای ورکړي، نو پکار ده چې ولس جمهور غوښتونکو سناتوران هم دغه خلاف رای ورکړي. یوازې 50 جمهور غوښتونکو د محکمې د جوړېدو لپاره رای ورکړي ده. او نور بیا د پخوانی جمهور رئیس محاکمه د اساسي قانون سره برابر نه ګڼي. دیموکراتان اندیښمن دي چې د مجرم ثابتولو لپاره د جمهور غوښتونکو کافي رای نه لري او د سنا محکمه به د جو بایدن د حکومت په لومړی اونۍ کې منحرف شي. یو شمیر کسانو د رسمي سرزنش په مسله کې د رای ورکولو پیشنهاد وکړ، خو سرزنش هیڅ ډول عواقب نه لري او دا داسې ولارد چې جګپور دیموکراتانو رد کړی ده.
Make no mistake.
قوم کوي چې بل ډول فکر ونه کړی. محکمه به جوړ شي، ملت او موږ او تاسو ټول ته به د پخوانی جمهور رئیس په وړاندې په ډیر وضاحت شواهد وړاندې شي، په موږ کې به هر یو هغه وویني.
که څه هم د ترامپ په حقوقي تیم کې تغیرات راغلي، خو نوموړی اوسم ادعا کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. کارپوهان وایي د اکثریت رای سره کېدای شي هغه بیا په فدرالي اداره کې له کار کولو منه کړي، خو مجرم ګڼل کېدل یې احتمال نه لري. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې دوه ځله محاکمه کیږي او لومړی پخوانی جمهور رئیس به وي چې په سنا کې محاکمه کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، ننګرهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د دغه تحریک دی و مشر ارمان لونی د وژل کېدو دوم تلین اول مانځه او وی نړیواله ټولنه د پاکستان له حکومت سره د بشري عزت اعمالو حساب وکړي. زبی الله غازی په اړه رپورت لري.
جلال آباد کې د سلګونه خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ارمان لونی د دویم تلین په ویر راټول دي. لونی وړم کال د بلوچستان لورلای کې د پولیسو لاړخه د شوی تشدد پر مهال وجل شوی. جلال آباد کې دغه غورزنګ ملاتړو د تلین لالمانځنې سره سره د پی ټی ایم د یوې څانګې اعلان وکړ چې لنګرهار به د کرخې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو له حقونو دفاع کوي.
شهید ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورزنګ رسمي څانګه پی ټی ایم لنګرهار هم اعلان کوم د نن هم پرانستره او هم د خپل ویاړلي شهید محکوم شهید ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت سره راټول شوی.
ونډه ته د ارمان لونی خور اوړانګ هم د ټلیفون لاري وغږیده. هغه خپل ورور د لوی افغانستان مبارز وګاڼه او وایي دا چې غبلا نورم قوی کوي، خو په غورځنګ کې د میرمنو په ډیری ونډې ټینګار کاوه. د غونډي په ویناوالو کې ډیر وی د پاکستان څارګر اداره تورن کړ چې افغانستان کې لام د جګړو سکروټو ته د بګوزي لوالو لاس نه دی اخستې.
په پښتنه خاور باندې دوی دغه جنگ د دوام لري، دوام ورکوي او د دوی نه کیني. اوس شکر دی د پښتون ژغورنې په غورځنګ په نوم باندې دغه خلاف غږ راپورته شوی دی او پښتنو ته دا وایي، پښتنو په خپل تاریخ باندې پوه کې لکه څنګه چرمان لونی پوه کول، دغه سي دغه لار روانه ده او موږ د خلک ان شاء الله د خلکو نه خلاصو نه پرې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ درې کاله مخکې په کوزنۍ پښتونخوا کې را جوړ شو او په دې اخرو وختونو کې د پاکستان حکومت ډیر غړي او د سر سړی زندانونو ته واچول، خو پی ټی ایم لا خپل جلسې او احتجاجونه روان ساتي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.